اشته صبرا نشان میدهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو دا ساجی رادیو د دې ساده خبرونه لویه برخه ساجی رادیو یادوی مجلې پروگرام ته ځانګړی شوی ده، خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپل وخت مسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې خبرې کو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیواد دو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برېښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برېښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي، او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په کورونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ ګزار
د سام لومړی غونډه چې پروند سباندې سلويشتو هیوادو او نړیوالو ادارو د اساسو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه، هم دوی برخې درلودې چې په یوه کې د کورونا وایروس له کبله د اقتصادي اخیسو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې، او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال، د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وای په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یوه ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربان ټینګ شي.
د صحي اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا وایروس اغېزمنه مبارزه وشي، زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه او اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه او اوربند تامین او د افغانستان د جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاساجي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې ډېر ژر له ازبکستان څخه نوره 200 میگا واټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگا واټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابره کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سر به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا ستونزه هواره شي.
تکاسو له خسته ډیر ژر 200 نور اضافي میگاواټ برېښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 200 سالويخ ته تجدید کړي او مخسل میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عمل دادی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډیر کم پرچوي بوي. زموږ هیله د وطنوال نه دادی چې کوئی کم مصرفي دی په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دی.
تاجکستان ویلي چې یوازې 40 میگاواټه برېښنا افغانستان ته اوس صادرولی شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په اتمه په ایران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولنډ په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو. ښاغلي کولیبا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نه شي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلومه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 9 او 10 چې په دې اړه کومې خبرې کېږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیشه کې زیان وراوښتی دی. د اوکراین په مسافر وړونکې الوتکه کې چې د جنوري په 8 په تهران کې د پوست په توغندي سهمان وویشتل شوه ټولې 1,60 سورلۍ ووژل شوې. په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي په کرونا ویروس ته اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر شو او ایراني رسنیو دا خبر پرون ورکړ. بل لور ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کرونا ویروس اخته شوی دی. دی د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوي راپور ته په اشاره آزادي راډیو ته وویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د دوشنبه په ورځ په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,202 ملکان په افغانستان کې وژل شوي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما وروستي راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپارولې دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی پدیر روش برو میاشتو که در ملکی تلفات لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اقنه خپلواک کمیسیون پا وار وارده تا اتریخوال در کمیدو در اوربان او در سول خبرو در پیل خوشتن کرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لمخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1,202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2,160 نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژبل کې 14% کموالی شي. خو د یوناما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر سي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نوموړي ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم سي.
The violence is too high.
The Yunama report the mulki talafato para juziat warkri di mush tola pohiju chi da tawtrikhwali la deri do sara mulki wagri dira baya prekawi benan tawtrikhwali bayt kam si to fursat walaru da suli par lor harakat wukru. په این وخت کې ناټو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېره ملکي مرګ ژوبل اړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یوناما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګ ژوبلې د 23 مسؤول بلل سوي دي. خو دغې ډلې بیا د یوناما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبان ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم سوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شویو مواردو په شمیر کې 14.5% کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونو پورې اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وایي ډیری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې به داسې ناروغان وي چې د کووید 19 علائم ولري یا پی اخته وي، حکومت ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کمواله راغلی دی، خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې 3 میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کېږي چې د کرونا وایروس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي. له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې و چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات و او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفاخانو باندې یو څه کم شو،
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتي کې اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی، چون هم وسایلش نه دارن، به خاطر مردم به شفاخانه شخصی مراجعه میکنن.
اوس خصوصی روغتونونو هڅه پیل کړي چې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره ډېرې اسانتیاوي برابرې کړي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې سباندې 14% کمی راغلی دی، حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% و.
که 741 مورد سامپل گرفته شده، که تنها 121 واقعی مثبت داشتیم.
و 141 نمونه واخیستل شوی، یوازې 121 مثبت وی. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.5% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلی یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویل شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تېرې 1.5 میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید 19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید 19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 14,155 کسانو ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولای شي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورځپاڼو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړي. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یولس تنه د یک شنبې په ورځ نوې ډیلي ته ورسېدل. په لیکنه کې ویل شوي په دوی کې یو تن شپېته کلن نیدان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوشې شو. ورځپاڼه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیا کې د یو شمېر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورځپاڼه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وعدې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمېر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درسلور منو وسندري به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون څلور 1500 کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال څېړونکي او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیو مود کیسر پر دیو د روحاني سبزي غند شاعران موجود ول. نو ما داسه احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغ ژوندون حسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوا شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په ننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو تلاټ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا سوی. هغه وخت چې زه لا ماشوم وم، تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار مې اروخه د سات ننګیال زما مشر ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالۍ کړه. هغه وخت کې ما ته یو فکر پیدا سو. له هغه وروسته خپلو نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا مې هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سم، هلته محرومو ماشومانو ته کتابونه وویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه. یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډېر زیات راکوه. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوی نسل له کتابو سره ډېره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکړ او اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډېر سخت کار دی او ډېر زیات دروند کار هم دی. له یوې خوا نامني، له بل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډېر زیات وخت اړتیا لري، بلکې ډېر زیات فزیکي انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې. بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري، بیا کتابونه هم چې حد اقل د ما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډېر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپلو خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلي ډیره زیاته مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچپه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر زیات خوند اخلم. نو سخته ده خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، هغه انرژي ورنه زه اخلم. هر ماشوم ته، هر ځوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ورنه ډیر زیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سختی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ، دا یو ډېر لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یوه هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، ښوونځی مې په لغمان کې لوستی، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په ښوونځي کې، هغه د خپلو ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
ستا د کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې، چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته، له وړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو، هغوی لوړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوی څخه یو پښتنه کو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډیر سیات او کتابونه له بده وخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکړو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي؟
اکثره ډیری مصارف هغه زه خپلې بودیجې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفوي، هغه پیسې ما راټولې کړې، په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکري او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته زه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سته هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچې یا همدغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسوي، هغوی نشي کولی چې محرومو سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په حیث یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه هغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محرومو سیمو محرومو خلکو ماشومانو.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو دغه ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلق دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی واجبه کوشش کوم چې ادا کوم، او زه د خپل وظیفه او دنده حسابوم.
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلی کومه ستونزې سرخونه مخ شوی
تر دې مهاله نه، بلکې چې هرې سیمې ته زه تللی یم د فکري سوانانو د ولسونو قومي مشرانو حتی د ماشومانو ډېر تود هرکلی سره زه مخامخ سوی یم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کیدای سي د خلکو غبرګون به صحیح د دغسې یو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دوی د کتاب او قلم غوښتونکي دي، او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري، او دغه سی یو هڅه چې بل چا نه ده کړی، او تاسو مخکې مو ویل چې بل څوک ورته نه هڅه کوي، زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټولو افغان نسلونو ته زه کتابچې، قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې، په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، خپل ملي او انساني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. افغان ځوانان، ماشومان په ټوله کې نوی نسل دوی د تعلیم غوښتونکي دي، خو ولې سمینه ورته مساعد نه ده؟ دا د ټولو افغانانو، ملي تجارانو، د هر انسان، د ټولو افغانانو وجیبه او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کره کتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاذ هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازمان شي، چې څنګه سر په ژوند کې سودا سي کارو کې کاغذ پیسو گٹلو پمت کی کاغذ ٹولنیز حیثیت پاوالی سر کاغذ شعر و ادب پہ میدان کی بھی نو ز فامل طرف نہ شعر و ادب طرف تا توجہ وا ہو مجھ دا لسم ٹولگی کیوں سو نو پتہ کا وقت دا رحمت شاہ سائل سندرے پخپل آواز ریکارڈ بلے او آغا بیا په مارکیټ کې مې خرڅېدلې مو ترونه چې کوم هغه هم د سره ذوق لرل نو هغه به راوړل نو د زه دا وایلی شم چې زه کا شعر و ادب ته او بیا په شعر و ادب کې هم د کمپالې دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سهیل هغه سندرو را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارډ کولې او موږ به اورېدلې او دا غزینه پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ هغه لاس نیوی دی چا وک چا سره روان شو په دې لار کې څه دی اول ولیکل
دا صدا چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کوم سندره وي یا غزل و پختگیوں پکے نوا شعر ردیف کفیائیں برابرہ نوا اگر سیزن مکول خو زبیا د کلی نه بډیر په مشمالی کې په مسافرت کې سوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم د دوه درې نوی خبره ده نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکې والا او ریاض تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي او د جرس د بجرګې لاس نیو مې کړي دا او پاره کې ما بیا خپل فعالیتونه او ولودات لیکنه او شعر و ادب داسې جنو بیا ورتره ورسره د مطالعه د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو او هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی مې لپاره.
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومې کومې برخه کې مذاکرې وکړي؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما څوارلسم جماعت د کراچۍ پوهنتون نه وکړو او ماسټری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي، شعر لیکي، په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشول چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست سیستم او د قیصر پر دیو د روحان یوسف جی غوند شاعران موجود ول. نو ما داس احساس کړ چې ګنځ په شعر کې داسې خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای. نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولای او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکه لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا تم متوجہ شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې زه ماستر ایم فیل ته مې داخله واخستم او هغه زینه به زما د تحقیق طرف ته درم شوم چې نن زدا سه ګنم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق در اثر لاندې لیکم. نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکړې ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اوس ټول رایاد نه شي خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیشور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به داسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کشته؟
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم او هلته د هغه ځای د شاعرانو سره مخ شوې د هغوی د دغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر و شاعري نه کوم له هغه وروسته بیا شعر و شاعري وکړه
نه هغې د پسو بیا پختو کلاسیکی شاعری کې انسان دوستی په موضوع کار وکړم. پی ایچ ڈی کې مې بیا د پختو په نوې شاعری کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړم. اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ د بچا خان په هنتون راکړایو په پختو ناول و افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکو د پختو پختونستان تحریک او پختو شاعری او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغوی په اړه یو کتاب دی چې مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه.
دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
هغه څه چې اوس نه دي چاپ شوي څه څه دي د لاس
یو ما یو دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغې ته مې نوم هم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی په دې اړه باندې ما سره څه مواد دي چې هغه نه دي چاپ. او دویم شی چې د نړیوالو ادبي نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پاتم.
تاسی ل آزادی رادیو نار رادیو مجله اوري. هنر د تاثیر زیږنده ده. خای دا تاثیر بیلا بیل بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي. د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبارخیل مات شوې قسم کی سره اوروي.
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښې پیاله کې یې د چایو ډکی تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدا نن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې پز دکړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري. زما و منه خوشیر محمد قصه شو. ننه شهبازه دا خبری مرا تکړه، ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې می شرموي؟ نه غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړی وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوش یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دی کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. ننه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده. خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه وي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په ده مزنګ کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه؟ په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی هستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلق یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلان دستور دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوښونې ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجري او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجري کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیو ل عبدالقادر خان نه کغښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خوګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسي. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي. لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسي چالیدلی جنون هسي افسون هسي. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسي. پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، دا دنیا د دای دوته چنن هسي پرون هسي. لکه موج په بلتانه کې زما زلو وهی لسترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زلو وهی لسترګو، په دا موج کله بهی کی جیهون هسي سیحون هسي. ستا زواب عبدالقادر په دارنګ صدر خوشحال کړ، ستا زواب عبدالقادر په دارنګ صدر خوشحال کړ، څو بی خان ز ویل کړم بل بنک پختون هسي، مشورت ته جدائی پور کې بل یو لړمون هسي. لکه زړه چی سما وسو ستا په غم کې بلتون هسي.
خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته، چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا. خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته، چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا. ده شنو چای و پیاله یخو پا گوڑا مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چی چی. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت ته تکیه کړه. له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاصه او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجا او کړه لري گزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دی، جګړه روانه، ویني بهیږي، دا څه قحطی شوا، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي: اوف، تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقل وایا، دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، خنو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم. اوف، دا څوک دی، دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چوپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خود مرګ د تور کارغان یې، د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته، او د مرګ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل: ورونه بل دي، شګې بادېږي، رڼا ورکیږي، تیاره خورېږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسي ده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم، خوله مې ټپیږي.
مینې تدران ګورم، هر خولی تخکورم، مکه و یریگم، سترگو تا دینا بورم، ساد سترگو سویم، زمچر تا و بگورم، خپل پر هر تا و گورم، ستاد حیا سر پورم، ستاد بڼو بدخلم، زور بدخپل زړه ګورم، تاو زما خوانی ول، دا څه وینم څه ګورم. زخمونو کی درد کی گی، اوب کی گی،
غارت تغریونی ولی دی خدای خبر چی سکیگی هر سستا دا مخادی سچی کیگی خکیگی او سما دیش کسی ساسو پکا لکیگی مراز چی نرازی سوال زمان نکیگی پلمبو کو لو بے پلمبو لو بے پلمبو کو عشق و پختو کو ہے ژوندلی ونو کو سمندر نکڑی نور دیش مجال سدے تان بتو بکڑما دادی پما خیال سدے دادی پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کو مین کر اختیان کڑو سب پسوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کو ستا بیر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائز کو لو بے پلمبو کو
لوبه پلمبو لوبه پلمبو کو عشق او پختو کو ہے ژوند لیوانو کو او عشق او پختو کو ہے ژوند لیوانو کو سوی د خایس کو لوبه پلمبو پلمبو کو لوبے پلمبو لمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو